درنو دوستانو سلامونه اونې کې هلې مې ومنې زه اجمل اندیم او زما همکاران مو په ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې هرکلی کو. نن د چهارشنبې ورځ ده، د سمبولي یاوګي د میاشتې څلورمه نیټه ده، د اګست شپږویشتمه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام 5.5 هم اورېدل کېږي. له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیل کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. راپورونه وایي تیره شپه په موساکلا ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی، او د ترکیې ولسمشر پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي دي چې تیره شپه دغلته د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي. په جګړو کې دواړو لورو ته د تلفاتو یادونه هم شوې ده. د خبرونې په جریان کې به په دې اړه په مستقیمه توګه له هلمند حال درسره شریک کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی د شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د 2 کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لري. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او لسای ولسوالیو کې لږ تر لږه 1000 وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرون ازادۍ رادیو ته ویل په دې ولایت کې تر زرو زیات بهرني وسلوال فعالیت لري.
شاید که ورسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار
است. در معلومات پر اساس پا تگاب و علسای ولسوالیو که بخواهی تر زر و زیاد وسلوال طالبان فعالیت کوي چې تر یونیم سلطن پوری خواهی بحرانی انوی. در اروپایی شورا پارلمانی اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه د ښځې د افغانانو ښځو لپاره د وسلوهاول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشرې منیژې نادري ازادۍ رادیو ته وویل
ما اولین سنتر خوده د 2008 باز کړم په بالا
دی. وایي موږ په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 میلادي کال کې پرانیست، او له هغه راهیسې تقریبا 14000 ښځو زموږ له خدمتونو ګټه اخیستې. د میرمن نادری په وینا د ټولنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورنۍ او ټولنیز تشدد قرباني ښځو ته د امن کورونه لري. دوی کورنۍ ته حقوقي مشورې ورکوي او د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپروي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسون مشر سادی ګوین پرون ویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. د امانو په وینا دا معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکی امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه نوي اسناد ورته رسېدلي، خو نشي ویلی چې څومره نوي معلومات پکې ځای شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عایش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د عایش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل کړي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه. د چین مرکزی بانک د اسعارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټي فیصدی 0.15% ته راکم کړه. د چین حکومت همدارس په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلخت د سیاتول لپاره د بانکونو د ذخیره اندازه هم کم کړې چې امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. دا خبرونه
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3.8 اتلس ده. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2.22 اټکل سوې ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.3. په جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخه لوړه درجه 9.1. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به هم د نن لپاره اسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 2.15 ده. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 8.15 ده. او په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 4.11 اټکل سوی ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. آزادۍ رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې هلمند ته لاړ شو. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت حال بدل کړو. د دې به موام خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستیو کې څو ځلې د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته غوښتې ده. په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د غزنی ولایت یو شمېر مدني ټولنې او په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده تورنۍ چې په نامنیو کې پخپله لاس لري. دا پاکستان د پوز لوی درسیس پرون په دې هیواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتیدو امر ورکړی. په دې اړه رپورټ در سره شریکو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، تیر شپه د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د جګړو شاهد وه. دغلته د حکومت مخالف وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي او له حکومتي ځواکونو سره پنختو بوختي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره هم د اوس په تماس کې دی. دایی صاحب سهار دې په خیر، ستړی مشي. د موسی قلعه د ولسوالۍ په اړه تازه معلومات کا اوریدونکو ته ووایي.
انکر تاسو اوریدونکو مې سړی مکې څو شه دې مخکې مې د مساکلا د ولسوال محمد شریف سره خبرې وکړلې. هغه ازادي راډیو ته چې د مساکلا په ولسوالۍ کې تېره شپه چې د سلګونو وسلوالو لخوا د ولسوالۍ پر ودانۍ کوم برید پیل شوی دی، تر اوسه پورې دوام لري. چې ما یې خپله هم ډزې واورېدلې او ډېرې شدیدې ډزې وې. ډول چې په دې جګړه کې د دوی څخه د امنیه قمندانۍ تعمیر نیول شوی دی، یعنی طالبان نیولی دی. دغه ډول کلینیک نیولی او د زړی ولسوالۍ د نوې ولسوالۍ ودانۍ چې دا درې سر په بل پسې پیوس ولسوالۍ دا درې سره طالبان په لاس ورغلي دي. د بازار په شمول دا ټولې سیمې تېره شپه طالبان نیولي دي او اوس یوازې دوی دومره امکانات لري چې د هوا له لارې یا دوی ته د قطعاتو مرسته ورسېږي او یا دوی بې زه ځای نه وباسي چې سرونه سلامت وي. سیره په دې خوا په سیمه کې طالبان ډېر زیات ننوتلي دي، ټولې ودانۍ نیولي دي او ډول چې موږ تر اوسه پورې یوازې 15 د ملي پولیسو ټپیان لرو او دغه رنګه د اردو هم یو شمېر سرتیري یاد کړل چې وژل شوي دي. خو ویل چې وضعیت ډېر زیات خراب دی او په دې هم نه پوهېږي چې دوی ته تر اوسه پورې تېره شپه د ملي اردو کوم کومک رسېدلی کله دې رسېدلی او د مړو او تلفاتو دقیق شمېره هم ونیول. ډول چې په دې جنګ کې طالبان ته هم تلفات رسېدلي دي، مګر تر اوسه پورې چې ډزې تبادله کېږي نه شي کولای دقیق ارقام ورکړي.
ډیر مننه الیاس دای موږ په فار روانو خبرونو کې لا تاسو سره همدارنګه په کابل کې امنیتی ادارو سره بیا هم په تماس کې یو څو د مساکله د روان وضعیت په اړه تازه معلومات له خپلو اوریدونکو سره شریک کړو. دا چې په مساکله کې وضعیت کومې خواته ځي، له مرکزي حکومت څخه څومره مرسته سیمې ته رسیږي، په دې اړه به تاسو ته تازه حال درکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او تر سره کولو کې لاس لري. نوموړی همدارنګه د خپل ورور بدرالدین حقانی له مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو مهمو بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري. د حقانی شبکې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي، له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې. دا ډله په افغانستان کې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړه بلل کېږي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د عزیز حقانی پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو پخوانی لوی درسیز د حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI وسلوال مټ بللی و. اوس هم افغان چارواکي په دې باور دي چې دا شبکه د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي کړیو سره نږدې اړیکې لري. افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال دا شبکه نه ده ځپل شوې او لا هم په افغانستان کې پر حکومتي ادارو او ودانیو د بریدونو لپاره فعاله ده. د حقانی شبکه په 1970 کلونو کې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم سره د مخالفت لپاره جوړه شوې وه او د افغانستان په کورنیو جګړو کې هم ښکېل وه. رپورټونه وایي دا شبکه لا هم په قبایلي سیمو کې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې دي مرکزونه لري او له هغه ځایه د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ حمله ترسره کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته غوښتې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې مځکني او هوایي عملیات روان دي، خو افغان کارپوهان وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د بری لپاره پکار ده چې حکومت له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه په سمه توګه مدیریت کړي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایي او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي، خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایي مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوالو زواکونو سوزلی له افغان زواکونو سره هوایی مرسته کړي.
وی مونږ سره د ننګرهار په ولایت کې زموږ سره همکاري کړي وه، په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زموږ سره کومک کړي وو، او د کندوز په ولایت کې هم مونږ ترې نارزو کړي وه، وایش مو کړي وه، هغوی زموږ سره مرسته کړي وه. نو کوم ځای کې چې مونږ مرستې ته ضرورت ولرو او زموږ د تقاضا په اساس باندې هغوی زموږ سره مرسته کوي، خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډیر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک نه لري. افغان سیډونکو وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پر ځان بسیا شي، اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق به توافقات امنیتی ما هم با ناتو و هم با ایالات متحده
در امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقات په اساس افغان امنیتی ځواکونه به تر 2024 کال پورې د ناتو ځواکونو په څیر تجهیز شي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یوه برخه د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. ښاغلي کوهستاني همدارنګه وویل که چیرې امریکا او ناتو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازمه پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو و بجو او 15 دقیقو ته یو بیا د مهم خبرونو سرټکی. دا هلمند موسی کلا ولسوال وای تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی. د امنیې قمندانۍ په شمولي یو شمېر ودانۍ نیولې دي. نوموړي د عجلې پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب ولسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د دوی په وینا تر 150 زیاتې بهرنیان دي. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغانانو ښځو لپاره د وسلو هاول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په مخدره موادو د معتاد کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله، څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوسي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک د خپل دښمن په غوړ انتخاب کړي. په دې لیکنه کې لیکوال ټینګار کوي چې د طالبانو نوې مشرتابه د افغانستان د شخړې د سولې هواري لپاره وروسته مناسب فرصت دی، او که چیرې له دې فرصت څخه استفاده ونه شي نو د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یادایش په افغانستان څخه بل عراق او سوریه جوړ کړي. فارن پالیسی د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کوي. وایي په دې وخت کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د خپلې ډلې د یو موټی کولو هڅې کوي، د سولې او پخلاینې د وړاندیزونو لپاره ډېره لیوالتیا نه ښیي. خبرونه د طالبانو د نوي مشر پر سر د اختلاف له کبله د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه څخه د طیب اغا د استعفا او بل خوا د طالبانو له نوي مشر څخه د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د ملاتړ یادونه کوي. وای دی په خوده په پام د امریکا پالیسی جوړونکو باید انتخاب کړي چې آیا د پوځي بریاو لپاره د طالبانو وسنۍ کمزوري مشرتابه نور هم کمزوري کوي، او که د دې نوي مشرتابه سره د پاتشتین سجام پرمټ سیاسي جوړجاړی کوي. خبرونه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې چټکی پراختیا ته په اشاره وایي د دې خطر شته چې لزان سره د منسلارو مخالفانو د یو ځای کولو فرصت له لاسه ووزي. فارن پالیسی زیاتوي په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې پخوا هم ځینې فرصتونه له لاسه وتلي. خبرونه یې دلیل د امریکا هغه پالیسی یادوي چې د طالبانو په بشپړې ماتې ولاړه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي افغان حکومت دا مهال پر خپلو دښمنانو په دقت غور کوي. لیکوال وایي سره د دې چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت سره د مخالفت لپاره بیخي ډیر دلایل شته، خو د نن ورځې طالبان د هغه څه په مقایسه چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به یې افغانستان ته راوړي منځلارې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ټیم په ضد د ولسي افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي دوسیې د پرانیستې په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي د امریکا پاوس په افغانستان کې د 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د ولس ولسي افغانانو د وژنې د یوې لړۍ په اړه چې افغان چارواکو پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوه ډله ملامته کړې وه جنایي څېړنې بیا پیل کړي. د امریکا د پوځ د جنایي څېړنو د ادارې یو ویاند نیویارک ټایمز ته د یو شمېر ولسي افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي څېړنو د بیا پیل خبره تایید کړې. ورځپاڼه وایي افغان پوځي څېړونکو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په امر یې په دې اړه څېړنې کړي، په دې وژنو کې هغه تحقیق کوونکي ملامته کړي چې د نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ټیم برخه وه. په دوی کې د زکریا نورزی په نوم یو افغان ژباړن هم شامل و چې د امریکا تابعیت هم درلود.
خبرونه وی په نرخ کې دانی ونی له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې شوی او د ورکو کسانو جسدونه ورپسې په وروسته څو میاشتو کې موندل شوی. ورځپاڼه په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د توندر زیاتونه کوي چې پر دې وشنو یې سخته غوسه ښودلې وه او د امریکا ټولو ځانګړو ځواکونو ته یې له میدان وردګ څخه د وتلو امر کړی و.
په افغانستان کې د خزو د حقونو او مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د وسلاو هاول کلنۍ جایزې ته په دریو روستیو کاندیدانو کې اعلان شوی. د فرشتي جلال زئی ریپورت اورو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغان ښځو لپاره په 2000 میلادي کال کې جوړه شوې او اوسمهال په 14 ولایتونو کې فعالیت لري. د دې ادارې مشر منیجې نادری ازادي راډیو ته پرون وویل چې دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او له هغو ښځو سره چې د کورنۍ تشدد قرباني سي مرسته کوي. د میرمن نادری په وینا ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې په تیرو څو کلونو کې تر 14000 زیاتو ښځو او نجونو ته چې د جنسي تجاوز، جبري ودونو او شکنجه قرباني سوي وي مرستې رسولې دي. منیجه نادری وایي موږ په 14 ولایتونو کې د هغو کورنیو لپاره چې ستونزې لري د مشورې مرکزونه جوړ کړي دي. موږ د کورنیو مسایلو لپاره مشاورین لرو چې د ستونزو د حل لپاره له خلکو سره خبرې کوي. بعضي مسلې چې ډېرې خطرناکې وي محکمې ته یاستو او مدافع وکیلان هم لرو. د محکمې تر پریکړې پورې موږ شوزي او نجونې د امن په خونو کې ساتو. موږ په 14 ولایتونو کې د امن کورونه لرو. منیجه نادری زیاته کړه چې نږدې 80% افغان ښځې په خپلو کورونو کې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د دې په وینا د ښځو وهل ټکول په ډیرو سیمو کې عام ستونزه ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر ښځو د جنسي تیری پیښې زیاتې دي او په جنوبي سیمو کې په عمومي ډول جبري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول له اساسي ستونزو ګڼل کیږي. په افغانستان کې له ښځو سره د مرستې د دې ادارې مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت خرابوالی د دوی فعالیت ته تر ټولو ستره ستونزه ده.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او پولیس چرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په نام نه یو کې لاس لري. دوی هم درنګ له مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زر د غزنی والی لري او په ځای د داسې کس پدند وګماري چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. خو د غزنی والی دا تورونه به بنسټه کني. په دې اړه د ناجیې صفایي چمتو کړی رپورت اورو.
په غزنی کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربي اماراتو کې د داعش له استازو سره هم کتلې دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلي اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړې دي.
وقتی خود والی صاحب که جبهه میزدو واسکتای انتحاری برای دیگه
کله چه دوالی لمیت سخه انتحاری واسکتون پیدا که گین و لده نورو اسنادو تا بارتیانوی خاغلی والی دو زلا پا اماراتو که هم دا داعش لا مسلون سر کتلی دی او پا هر سفر که لدو سو وزار دالارو زخه دیر پیسی دا سفر پتوگا اخیست دیگه
هر بار که رفتن بلای 200,000 دلار امینا سفریا گرفتن.
دوی هم درنګه په یو پریکړه لیک کې له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والی په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خراب بېګي او سوزل پکې د عام خلکو د برمتنیونې پیخي هم وشوي. خو دا چې د غزنی د سرپرست والی پاړه د بیغوري او لوسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري د بد غزنی لوالي موسی خان اکبرزاده څخه واورو.
دا پوچې ادعاګانې دي د یو تعداد غلې دي چې د دې بیغلو مخني ولسوي ده د یو تعداد ظالمانه چې د دې ظلم مخني ولسوي ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. دا طالب پروتوکولی ده یو ورځ طالب مقابل کې خبره نه کی او دا چې اوس حرمینو سره دښمنی لري یو زما باندې دا کی چې زومری ته تلم هر کال په اخیری لس ورځ کې الحمدلله زومری ته تلم او زه له خدای نه شکر گزارم چې ما ته هر کال نصیب کړی یو پوسټمونه د سقوط سوي یو لسوالی مونه د سقوط سوي
له وسلوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمیر کړیو لخوا د همکارۍ تور سنوي خبره نه ده بلکې له دې وړاندې اجرایی رئیس هم دا مسله تایید کړي او ویلي چې د دغو کسانو په دا کولو کې به جدي حسي وشي.
خبری مجله اوري
دوستان زموږ غږ له ساده رادیو نه اوریز مخ فرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان د پوز لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر ورکړی څو له تروریزم سره تړلې دوسیې پکې وڅېړل شي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې واورو. ورپسې د ژوند رنګونه خپرېږي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچي ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوز لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچي کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچي ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او د حمله نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچي د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتې د بشري حقونو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ څو د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. د محکمو ته دوسیې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. سترې محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
درنو دوستانو، د ژوند رنګونو په دې مرکه کې لوی 14 کلنې ماشومې جلی سره غږیږو. دا جلی مرزیه نومیږي او په داسې ناروغۍ اخته ده چې هره اونۍ د وینې بدلولو ته اړتیا لري. مرزیه دومره باهمته جلی ده چې له درد سره سره بیا هم خاندي او ژوند ته امیدواره ده. ورته غوږ بشو چې د ځان په هکله څه وایي.
دوا مفترقه سرنج قانون لایزکس ته نه ورته وایي. وینې په منځ کې کیږي هغه موږ ته مفترقه دا ټول شیونه موږ ته مفترقه.
څومره وخت پس وینه بدلې؟
یوه هفته پس.
ښه، کله چې دا یوه هفته پوره کیږي کنه اینه هغه وخت بیرته څنګه؟
هغې وخت کې بیا بدن مې ډېر زیات درد کوي او کله تبه م ورسره وکم سر مې درد کوي، ملا مې درد کوي، بېخي ناراسته غونته یم، بېخي نسم کولی چې وګرځېږم، بس بیا پراته یم.
په کور کې وضعیت سره قم سره کېږي؟ کور کار خو به نه در باندې کوي؟
نه، کور کې ټول راته وایي وایي ته کلارې کېنه. کم یو راته وایي دا پلانکې شي او که زه مې ورته وایم ګوره ورته په ما کار کوي، اگر ته یې پرېږده هغه په خپله په سال له تاسو بې کار کوي نور کار
کار کار څوک نه در باندې کوي.
نه،
څنګه ده بیا کور خو به درته وایي نه چې موږ تاته وینې نه سو اخیستله یا رفته یې تاته له کومه کو داسې خو به نه وایي؟
نه، کور کې ټول په ما باندې درد راسي، ټول ما سره خفه یي.
څنګه دوا خو به دې قضا کوي نه یا درنه یېږي خو به نه؟
کله کله
بیا څنګه کوي؟
خلاص بیا سبا ته
بیا کور کې څوک نه در پېت کېږي دوا دې خوره
خو سیچا په یاد سیره ته یې وایي سیچا په یاد نه سي بیا وایي ما په یاد یې ځي خورم کنه یې بسي رسي خلاص رستي رسي
چې دوا ونه خوري بیا دې درد زیات نه وي
نه هغه دوا سې نه ده چې درد کمی یې چېکي هغه خالي دوا اوسپنه کمی
ښه که ونه خوري تاوان خو درته کوي
تاوان خو درته کوي خو بیا
یېرېږي دې بې پروایي خو نه ورسره کوي
نه بې پروایي نه کوم کله کله خولای په زوره یې نه کوم کله زه نه یې
بدمزه ده
بده لګېږي پوډر غونته دېش نه هغه سهار کې جوس کې په نهاره خوړل کېږي هغه ډېر زیات بدلېږي
بیا څوک په پارکې کې نه کور کې دوا ولې نه خوري
نه څوک نه ته څه وایي
څه وایي مثلا هغه مریضانو ته چې تاغونې مریضان دي کنه په کور کې ناست دي نه امیده دي داسې زړه ځانته خوري ته غوته څه وایې
زه وایم چې دا خو نه سی پرېښودلی د خپل زړه پې درد کوي هر څنګه چې سي کور کې خو څه مریض وي چا خو پې زړه خوشحاله نه وي کنه خو څه د دې نه علاج وکوي خدای به یې درته ښه کړي ښه به سي چې چا په بدن درد وي څومره سړي زړه دغه وي زړه به یې ښه سي د هغه موده تاسو
خپله مریض ته څه وایي چې هغه خپله ځان ته خفګان کوي
نه هغه دې خفګان نه کوي ما غونته مې خوشحاله ګرځي
دوستانو په همدې پروګرام سره د ژوند رنګونو سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. مصطفی صدیقی په بل خبرونه کې در سره دی.
انسب تشکر مونده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش های این مجموعه خبری، ایالات متحده آمریکا برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست های جهانی جای داده است. در پهلوی این مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و در مسائل منطقه میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. موساقله هلمند شاهد درگیری سنگین. یک انجمن زنان افغانستان در فهرست نامزدان نهایی یک جایزه معتبر حقوق بشر جای داده شده و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا و ترکیه جزئیات فنی یک توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. با این خبر آغاز میکنیم که از درگیری شدید در ولسوالی موساقله هلمند خبر میرسد. محمد شریف ولسوال موساقله گفته است که شب گذشته ده تن از طالبان مسلح با حملات تهاجمیشان بسیاری از ساختمانهای حکومتی را در موساقله در کنترل خود درآوردند. آقای شریف گفته است که در درگیری ها تلفات هم وارد شده، اما هنوز رقم دقیق تلفات معلوم نیست. این در حال است که عمر زواک سخنگوی والی هلمند دیروز گفت که نیروهای افغان توان دفاع از موساقله را دارند و نیروهای تازه نفس هم به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند. تا لحظات دیگر گفت و شنود داریم با آقای زواک. مقامات در کاپیسا میگویند که در ولسوالی های تگاب و علسای کم از کم 1000 تن علیه قوای حکومتی در جنگند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا دیروز به رادیو آزادی گفت که در این ولایت همچنان بیش از 100 جنگجوی خارجی در فعالیت های تخریبی ضد حکومت دست دارند.
شاید که ورسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار هستن و کمکی میان و از دری افغانی ها شاید که در حدود 1000 نفر باشد. طالبایی هستن که در مقابل نیروهای امنیتی می جنگن. تقمیل میشه که در حدود 100-150 نفر بیرونی باشن خارجی و باقی از خود منطقه است.
آقای سنجنی افزود که عوامل اساسی ناامنی در این منطقه بیکاری و عدم ثبات سیاسی است. والی کاپیسا و خبرنگار رادیو آزادی گفته است برای رفع این مشکل تلاشا جریان دارد. اسامبله پارلمانی شورای اروپا یک انجمن زنان افغان را در فهرست نامزدهای نهایی جایزه حقوق بشر واسلاو هاول جای داده است. جایزه حقوق بشر واسلاو هاول همساله به افراد و یا سازمانهایی داده می شود که برای رشد جامعه مدنی و دفاع از حقوق بشر فعالیت های فوق العاده ای انجام داده باشند. منیژه نادری رئیس این انجمن دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما اولین سنتر خود در 2007 باز کردیم تا به حال تقریبا 16000 زن از برنامه ما مستفید شده.
این جایزه 60,000 یورو با خود دارد که اسامبله پارلمانی شورای اروپا، حکومت جمهوری چک و اداره آزادی واسلاو هاول آن را تمویل میکند. برنده نهایی این جایزه در 28 ماه سپتامبر در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلان میشود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که عزیز حقانی از چندین سال در برنامه‌ریزی و انجام حملات با استفاده از وسایل انفجاری دست ساز علیه اهداف دولت افغانستان دخیل بوده و نیز پس از مرگ برادرش بدرالدین حقانی مسئولیت همه حملات عمده شبکه حقانی را به عهده گرفته است. شبکه حقانی مستقر در پاکستان با القاعده ارتباط نزدیک داشته و به انجام شمار زیاد از مرگبارترین حملات علیه اهداف در افغانستان مقصر دانسته شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا و ترکیه جزئیات فنی یک توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. بر اساس این توافق ترکیه باید به طور کامل در حملات هوایی بین المللی علیه دولت اسلامی سهم بگیرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که احتمالاً تا چند روز آینده این توافق تکنیکی عملی خواهد شد. او افزود که ترکیه به زودترین فرصت ممکن به مشارکت کامل در عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش متعهد است، گروهی که در تابستان سال 2014 بخشای بزرگ از سوریه و عراق را تحت کنترل خود درآورد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احمد داوودوغلو صدر اعظم این کشور را موظف به تشکیل یک حکومت موقت ساخته است. سعدی گووین رئیس کمیسیون انتخابات ترکیه دیروز گفت که انتخابات در اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. داوودوغلو بعد از انتخابات ماه جون که در آن حزبش اکثریت را از دست داد نتوانست حکومت ائتلافی تشکیل کند. صدر اعظم حالا 5 روز دیگر وقت دارد که کابینه موقتش را تشکیل کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرسته کاملتر تازه ترین ها. عبدالعزیز حقانی در فرست تروریستان جهانی. بیشتر تا لحظات دیگر. جنگ در موسا قلعه. آیا نیروهای افغان توان دفاع از این ولسوالی هلمند را دارند؟ با سخنگوی والی صحبت کرده ایم.
تمام قوای امنیتی افغان توان دارد که تمام فرهاد ولسوالی مفارقه را تحت پوشش خود داشته باشد.
در مسائل منطقه میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست؟ در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگهای زندگی هم گپ و گفته داریم دلچسب.
میخوام تلاش کنم درست درس بخوانم، البته تنه که یک وقت فنزم خلاصه و مچید یاد نداشته باشم.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، از درگیری شدید در ولسوالی موساقلعه هلمند خبر می رسد. ولسوال موساقلعه گفته که شب گذشته ده ها تن از طالبان با حملات تهاجمیشان بسیاری از ساختمان‌های حکومتی را در موساقلعه در کنترل خود درآوردند. راستاً میریم به هلمند، جایی که امین اکنون الیاس دایی در خط تلفن با ماست. آقای دایی خوش آمدین. تازه ترین جزئیات در این مورد از چه قرار است؟
مصطفی جان سلام با شما و با شنونده عزیز. چند لحظه پیش تاو که شما گفتین با ولسوال موساقلعه محمد شریف صدا داشتن، او وقتی که با ما صحبت میکرد صدای پرهای بسیار شکل و مثلا پرازنده رو میشنیده میکنستیم و گفتیم وضعیت فعلا در موساقلعه به یک تعمیر رسیده و گفته که تعمیر کماندانی نو، تعمیر کماندانی نو ولسوالی خود و همچنان کلینیک که در کیلومتری مرکز ولسوالی قرار داره به دست طالبان افتاده است و گفتن که ده ها طالبان با اسلحه های ثقیل و سبک آمدن و از 11 بجه دیشب بالای مرکز ولسوالی حمله کردن و گفتن که هنوز هم جنگ و درگیری بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. گفته هنوز ما 15 پلیس زخمی داریم که نتانستیم به کلینیک و به یک جای برسانیم به اونا و گفتن که به طالبان تلفات سنگین وارد شده و هنوز جنگ ادامه دارد. نمیتونم بگویم که این ارقام در کدام سطح است و گفته که تنها کماندو میتونن و یا مثلا نیروهای هوایی میتونن به ما کمک برسونن که کل راه ها در این ساحه بسته شده و طالبان تعمیر کله ولسوالی که فعلا ولسوال و امیر امنیت مثلا بعضی از اراکین ولسوالی در اون موقعیت دارن گفته که معاشره کرده و ما نمیتونیم بیرون بریم و یا بیخی کمک بگیریم.
تشکر از شما الیاس دایی از هلمند در مورد درگیری شدید در ولسوالی موساقلعه هلمند گزارش می داد. اما سخنگوی والی هلمند می گوید نیروهای تازه نفس برای اشتراک در عملیات نظامی علیه شورشان در ولسوالی موساقلعه به هلمند رسیدند. عمر زواک گفت که طالبان از چند به این طرف و عملات تهاجمی بر مناطق از موساقلعه ادامه دادند. زواک افزود که طالبان توان گرفتن موساقلعه را ندارند. اما با اساس یک گزارش ولسوال موساقلعه گفته اگر به زودی برشان کمک نرسد ممکن است این ولسوالی به دست شورشیان سقوط کند. در گفتگوی تلفنی که با آقای زواک داشتم از او پرسیدم که وضعیت امنیتی در موساقلعه از چه قرار است.
بیش از یک هفته میشه که مخالفونی مسلح در ساحات ولسوالی موساقلعه حملات تهاجمی خود را اجرا میکنه. خب باز اون قوای امنیتی به اون ساحات توانسته که همون ساحات تحت پوشش خود داشته باشه و هیچ کلاب ساحه از دست خود نته و فعلا به اون ساحات انشاءالله وضعیت تحت کنترل است و عملات قوای افغان جریان دارد.
شما از ادامه حملات هوایی نیروهای افغان گفتین جناب ازواک، اما به اساس یک گزارش گفته میشه که نیروهای تحت امر ناتو هم دست به حملات هوایی زدن در موساقلعه، تایید میکنین؟
دو روز پیش کوهای شاب هم ما راپورای گرفتیم که کوهای ایساف هم به ساحات حملات هوایی خود را انجام داده و شب گذشته که بود حملات قوای افغان بود و تمام ساحات تحت پوشش خود داشت و امید است که او را هم عملیات خود به ساحات شروع داد.
وقت خان حمله هوایی شده اید، آیا به این معناست که نیروهای افغان خودشان به تنهایی توان دفاع از این ولسوالی را ندارن یا چطور؟
بله، پیشش یادآوری کردم که مخالفین حملات پایتی خود در ولسوالی موساقلعه انجام داد. خب هم قوای امنیتی که تنها بدون کدام کمک تمام قوای امنیتی افغان روساها در ولسوالی موساقلعه که
وجود داشتن به پای خود کردن و توانستن که تمام ساحات ترک کوشش خود داشته باشه. و وقتی که عملات تجمیه دشمن زیاد شد و می خاطر ما به مرکز هم پلان های خود روان کردیم و از مرکز کمک خواستیم و خوشبختانه که مرکز توجه کرد و هم کمک های تازه نفس که به اینجا ضرورت بود از طرف مرکز هم به وقت رسیده و انشالله یا هم عملات
با چی تعداد از طالبان در موسا قلعه حضور دارن جناب زواک؟
قبول تعدادشان دقیق معلوم نیست، ما چیزی گفتیم میکنیم.
آیا طالبان محل هستند، از خود هلمند هستند، یا ای که شورشان خارجی هم در جنگ موسا قلعه اشتراک دارن؟
بله، در برابر ما باید برشاق دقیق داشته باشیم و ارگان های تشفیه ما برشاق دقیق داریم، ما به تطا که ما بفهمیم که آیا واقعیت هم کسی از خارجی هست یا نه.
آیا به مردم ملکی در جریان این زد و خوردها آسیب رسیده؟
تا بالی در این برابر ما کدام راپورهای دقیق نداریم، چرا که قوای افغان کوشش خود را میکنه و کوشش نکایی خود کردن تا که به اشخاص ملکی و اشخاص که محل در اونجا در محل هستند برایشان خسارات، تلفات و زخمی نشوند.
آیا شما توان دفاع از موسا قلعه را دارین یا این که احتمال سقوطش به دست شورشیان میره؟
ما بیشتر یادآوری کردیم که ما انشاءالله به هیچ وجه نمیواریم که تمام قوای امنیتی افغان ایتوان یادار که تمام ساحات و ولی مصار قرار است تحت پوشش خود داشته باشه و به هیچ وجه نمیمانه که کدام ساحه مساقله و یا هم ولسوالی مساقله با سکوت رو برشه و اینش که کارت ها هست و هیچ وقت به هیچ وجه هم این صورت نخواهد گیر.
صحبت های عمر زواک سخنگوی والی هلمند را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب داریم. هفت و 45 دقیقه با وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها از درگیری شدید در ولسوالی موسا قلعه هلمند خبر می رسد. محمد شریف ولسوال موسا قلعه گفته که شب گذشته ده ها تن از طالبان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسا قلعه در کنترل خود درآوردند. این در حال است که عمر زواک سخنگوی والی هلمند دیروز گفت که نیروهای افغان توان دفاع از موسا قلعه را دارند و نیروهای تازه نفس هم به صفوف نیروهای امنیتی در هلمند پیوستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که به تازگی معاون رهبر طالبان تعیین شده از دیر به این سو تحت تعقیب واشنگتن بوده است. اسامبلی پارلمانی شورای اروپا یک انجمن زنان افغان را در فهرست نامزدهای نهایی جایزه حقوق بشر واسلاو هاول جای داده است. مقامات در کاپیسا میگویند که در ولسوالی های تگاب و علسای کم از کم 1000 تن علیه قوای حکومتی در جنگند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید آمریکا و ترکیه جزئیات فنی توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. بر اساس این توافق ترکیه باید به طور کامل در حملات هوایی بین المللی علیه گروه دولت اسلامی سهم بگیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احمد داود اوغلو صدر اعظم این کشور را موظف به تشکیل یک حکومت موقت ساخته است. رئیس کمیسیون انتخابات ترکیه دیروز گفت که انتخابات در اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. اکنون هم زرقونه منگل نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان دشمنتان را با دقت برگزینید. نویسنده مقاله تاکید دارد که رهبری جدید طالبان بهترین فرصت برای حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان است و اگر از این فرصت استفاده نشود، داعش از افغانستان یک سوریه یا عراق دیگر خواهد ساخت.
فورن پالیسی در اشاره به نشر خبر مرگ ملا عمر می نویسد، در این زمان که ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان برای متحد شدن طالبان تلاش دارد، به پیشنهادات مصالحه میل چندان نشان نمی دهد. فورن پالیسی از بریدن ملا سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر با این گروه و اعلان حمایت ایمن الزوایری رهبر القاعده از رهبری جدید طالبان یاد نموده می نویسد، با در نظر داشت این تحولات پالیسی سازان امریکا باید انتخاب کنند که آیا برای برد نظامی رهبری فعلی طالبان را بیشتر ضعیف بسازند یا اینکه با استفاده از انسجام اندکی که انوز هم در بین طالبان باقی مانده است با آنها سازش نمایند. نشریه در اشاره به پیشرفت‌های اخیر گروه دولت اسلامی می‌نویسد، خطر آن می‌رود که فرصت سازش با تندروان نسبتاً میانه رو از دست برود. فورن پالیسی می‌افزاید که در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان در گذشته هم فرصت‌های از دست رفتند. نویسنده مقاله پالیسی آمریکا برای شکست کلی طالبان را دلیل این مسئله می‌داند. در مقاله گفته شده است که حکومت افغانستان در حال حاضر روی دشمنانش غور می کند. نشریه می نویسد با وجود آن که دلایل زیاد برای مخالفت با فعالیت های طالبان مسلم موجودند، ولی طالبان نسبت به تهدیدی که داعش می تواند برای افغانستان ایجاد کند میان روتر می باشند. نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و روی مسئله گشایش دوسیه جنایی درباره کشته شدن غیر نظامیان افغان توسط نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ میدان وردک تمرکز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، اردوی آمریکا تحقیقات در مورد کشته شدن عبد غیر نظامی افغان را از سوی نیروهای خاص آمریکایی بین سالهای 2012 تا 2013 آغاز کرده است. یک سخنگوی اداره تحقیقات جنایی اردوی آمریکا در صحبت با نیویورک تایمز آغاز این تحقیقات را تایید کرده است. روزنامه می افزاید محققان افغان که به دستور رئیس جمهور ازبق حامد کرزی در این مورد تحقیقات کردند، محققین را ملامت کردند که بخشی از نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ میدان وردک بودند.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، تفصیل این موضوع رو بشنویم که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که به تازگی معاون رهبر طالبان تعیین شد، از دیره به این سو تحت تعقیب واشنگتن بوده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که عزیز حقانی از چندین سال در برنامه‌ریزی و انجام حملات با استفاده از وسایل انفجاری دست ساز علیه اهداف دولت افغانستان دخیل بوده و نیز پس از مرگ برادرش بدرالدین حقانی مسئولیت حملات عمده شبکه حقانی را به عهده گرفته. شبکه حقانی مستقر در پاکستان با القاعده ارتباط نزدیک داشته و به انجام شمار زیاد از مرگبارترین حملات علیه اهداف در افغانستان مقصر دانسته شده. ایالات متحده آمریکا قبلا 5 میلیون دلار بر سر عزیز جایزه تعیین کرده. اکنون دارایی‌های عزیز حقانی در مناطق تحت کنترل ایالات متحده آمریکا میتواند ضبط شود و معاملات تجاری آمریکاییان هم با او ممنوع است. شبکه حقانی با اسم گروه اسلامی در مخالفت با رژیم کمونیستی وقت در افغانستان در سال‌های 1970 میلادی ایجاد شد و در جنگ‌های داخلی هم سهم داشت. بر اساس گزارش اکنون این شبکه در مناطق قبایلی پاکستان مستقر است و عملات مرگبار را در داخل افغانستان و پایتخت این کشور کابل انجام می‌دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که لوید رستیز قوای نظامی پاکستان دیروز به افزایش محاکم نظامی در این کشور دستور داد تا از این طریق به قضایای مربوط به تروریسم به سرعت رسیدگی شود. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا اظهار داشت که لوید رستیز این کشور جنرال راحیل شریف تعداد محاکم نظامی را در کراچی افزایش داد تا قضایای موجوده مربوط به تروریسم هر چه زودتر بررسی شوند. با گفته جنرال بجوا، لوی دریستید قوای نظامی پاکستان می خواهد با این عمل عناصر تروریست، جنایتکار و مافیا را در کراچی نابود کند. شریف برای نظارت از یک عملیات شبه نظامیان و قوای پلیس علیه گروه های جنایتکار به کراچی رفته است. تا حال معلوم نیست که همکنون چند محکمه نظامی فعال می باشند و چند قضیه مربوط به تروریسم در این کشور انتظار محاکمه می باشند، زیرا این محاکم در عقب دروازه های بسته و محل های نامعلوم انجام می شوند. کراچی یک شهر بندری می باشد که 20 میلیون نفوس دارد و مرکز تجارت پاکستان به شمار می رود. این شهر در وقتهای اخیر با خشونتهای مذهبی، سیاسی و قومی روبرو شده است. شبه نظامیان پاکستان در سال 2013 سرکوب نمودن شورشیان مزنون را در این شهر آغاز کردند که در نتیجه آن درجه خشونت در این شهر به درجه چشمگیر کاهش یافت. اما گروه های حقوق بشر، پلیس و شبه نظامیان را متهم می سازند که جنگ های خیابانی و کشتارهای بدون محاکمه را براه انداختند. محاکم نظامی بعد از یک حمله بر یک مکتب در پشاور در ماه دسامبر دوباره در پاکستان فعال شدند تا شورشگران سرکوب شوند. پارلمان پاکستان حضور چنین محاکم را برای 2 سال تصیب کرده و قضایا از سوی حکومت های محلی به این محاکم فرستاده می شوند. محکمه عالی پاکستان هم در اوایل ماه جاری میلادی این ادعاها را که محاکم نظامی با قانون اساسی کشور مغایر می باشد رد کرده، ولی به متهمین حق داد که می توانند در محاکم ملکی علیه احکام این محاکم مراجعه کنند. کمیسیون بین المللی قانوندانان محاکم نظامی را محکوم کرده و آن را تخطی از وظایف محاکمه های عادلانه و شفاف می داند.
گزارش جالبه بشنویم از سمنگان که عواید حاصلات پسته به بیش از 4 میلیون دلار خواهد رسید. مسئولان انجمن میوه خشک در سمنگان از افزایش 100% حاصلات پسته در جریان امسال خبر میدهند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از سمنگان این گزارش را فرستاده.
زارعین و مسئولان انجمن میوه خشک در ولایت سمنگان از افزایش 100% حاصلات پسته در جریان سال روان خبر میدهند. شمار زیادی از زارعین و باغداران پسته در ولایت سمنگان میگویند که به علت مساعد بودن اقلیم و توجه لازم اداره زراعت به باغهای پسته در طی همین سال حاصلات پسته افزایش چشمگیری یافته و از درک فروش این حاصلات به بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی عاید به دست خواهد آمد. مسئولان انجمن میوه خشک ولایت سمنگان نیز میگویند که حاصلات پسته نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش یافته و تا اکنون از باغ‌های موجود پسته در سمنگان بیش از 3000 تن پسته به دست آمده است. از سوی هم دکانداران و فروشندگان میوه خشک در ولایت سمنگان از نبود بازار داخلی برای فروش حاصلات زراعتیشان ابراز نگرانی می‌کنند. آنان میگن باند که نسبت به سال‌های گذشته در تای سال روان حاصلات پسته در سمنگان افزایش قابل ملاحظه یافته است، اما وضع حاکم اقتصادی سبب رکود بازارهای فروش این محصول زراعتی شده است. قادر یکی از فروشندگان میوه خشک در رابطه افزود:
"او پسته مقصد نمی‌جه می‌خریم، ما صد بیرون نمیریم، دمیدن دکان میخریم تا 1300 شد، 2000 شد، 3000 شد، پسته رو میخریم، اینا مغز میکنیم، مغزش کابل روان کرده سلام."
بانک که بازارهای داخلی برای فروش پسته و سایر انواع میوه خشک در بازار شهر ایبک سرتر از زمانی به چشم می‌خورد، اما تجار میوه خشک میگوید که هنوز هم امید آنها برای فروش این محصول قطع نشده است و پسته به دست آمده را جهت فروش به کشورهای بیرونی صادر خواهند کرد. پسته‌ای که توسط تجار افغانی به کشورهای امارات متحده عرب، هندوستان و پاکستان صادر می‌شود، اکثرا در خود ولایت سمنگان پروسس و دسته‌بندی می‌شود. حاجی ناصر که از تجار میوه خشک در رابطه افزود:
"بادام است پسته 250 گرم میشه، باز داخل کارتن میشه، کارتن باز 15 کیلو، 20 کیلو، 24 کیلو با ما روان میکنه. ما میتونیم که هندوستان، پاکستان و دبی و ممالک اروپایی روان کنیم."
نظر به معلومات در جریان سال گذشته به بیش از 200 تن محصول پسته از باغ‌های موجود در سمنگان به دست آمده بود که عاید آن به بالاتر از 2 میلیون دلار آمریکایی میرسید. امسال زارعین و مسئولان انجمن میوه خشک در سمنگان میگویند که با بلند رفتن سطح حاصلات رقم عواید آن نیز به بیش از 4 میلیون دلار بالا خواهد رفت. یکی از اعضای این انجمن در مورد برادی آزادی گفت:
"در سال جاری حاصلات که ما چی کردیم، تخمین کردیم و پیشبینی کردیم حدودا 300 تن مغز است که در حدود 3000 تن بیشتر با کلچ شده برمیگره، بیشتر از 4 میلیون دلار حاصلات به دست میاد."
در حال مسئولان در ولایت سمنگان از افزایش حاصلات پسته خبر میدهند که برعکس آن در ولایت بلخ کاهش سطح حاصلات پسته زارین را نگران ساخته است. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، سمنگان.
رنگ های زندگی.
خود معرفی کنین؟
بله، اسم محمد یونس است، مسئول پنجه اقتصاد سال دوم پنتون تابش.
در پلیسی که تحصیل میکنی، کارم میکنی؟
بله، کار میکنم، درس هم میخوانم و در رسانه هم کار کردیم.
چرا نخواستین که پنجه ژورنالیسم انتخاب کنین؟ چون در رسانه هم کار کرده بودین، یعنی یک تجربه هم داشتین.
به خاطر که در رسانه طبعا اینمی چیزا را آدم خود تئوری میآموزه، پس بعد از خوانن خوب اسکیل میآمدن بیاموزه، اما علاقی من که یک چیز بود تا خودتان بهتر میفهمین، کار شکلی نیست که آدم چیزی را بخونه در مورشتی خود برای خود کار پیدا، فقط کار آل شکل شده که تو باید پول پیدا کنی. به نمی خاطر من با مو اقتصاد علاقه داشتم، خواستم که اقتصاد بخونم.
کار میکنین در رسانه؟ آیا حالا هم کار میکنین؟
نه خیر، نه فعلا دکان صرافی بودیم، سر شازده بودیم، در اونجا کار میکنم.
خب چطور نتونستین که کار رسانه‌ای را پیش ببرین؟ خوشایند نبود؟ مشکل بود؟ چی گونه؟
نه خیر، نه، یک تجربه که خودم کردیم معنی بوده که در یک بخش که بودیم تلاش نکردیم که تمام بخش ها را یاد بگیرم و کوشش کنم که پیشرفت کنم. به نمی دلیل شکل شد که ما باید از رسانه برایم و مو بخش دیگر رو باید انتخاب میکنیم، بخش ما از بین رفت یا شکل نمیخواستم دیگر ایش ادامه بتم و بعد دیگر بخش ها دسترسی نداشتم. به می دلیل باز ما مجبور شدم که از رسانه برایم. کسی که در یک دفتر کار میکنه، فرض میکنیم در یک بخش کار میکنه، تلاش کنه که دیگر بخش هاش بیاد بگیره. زمانی که با بخش خودش هم کار نبود، او آدم باشه که در یک بخش دیگر استخدام شود. مثل مواری نشه. این تجربه خودم است، امیر برتان قسم میکنم که من در یک بخش خوب ماهر بودم، اما کار از میشد تا مدیرت شو میتونستم پیش برم، اما در دیگر بخش آگاهی نداشتم. بینمی دلیل شکل وقت شد که بخش ما را گفتنی دیگر نمیخوایم همچون یک بخش باشد امیر رسانه. مجبور شدیم ما دیگر برمانیم، چون من اگه استعداد نشان ندادم، تلاش نکردم که باید یک بخش دیگر ما کار کنم. به این دلیل از رسانه برآمدیم و خلاص.
حالا که دبیر کار میکنی چی فکر میکنی؟ که اوجه راحت تر بودی یا ایجه؟
نه خیر، طبعا دفتر بهتر است، سازمان هم میتونیم ترجیح بدیم، دکان کار کار است، کدامایی به نداره از نظرم البته، اما کار باز فرق میکنم، پوزیشن و سیستم کاری، جنجال کار ایگه پا فرق میکنم.
حالا چی میخوایی؟ تلاش میخوایی بکنی که دیگه چیزا رو یاد بگیری، یا باز هم میخوایی که دبیر دکان هستی و کار دکان تنا پیش ببری؟
نه خیر، نه، تلاش میکنم، فعلا هم خب گفتم مسئله هستم، فردا که خلاص کنم حتما باز دیگون پستای درست میخوام، تلاش کنم درست درس بخونم، البته تا نه که یک وقت پنجه هم خلاص شد و من چیز یاد نداشته باشم، کوشش میکنم درس بخونم، پس یک پوزیشن درست و مناسب به خود بگیرم.
موفق باشی و آرزویت برسی.
زنده باشین. تشکر.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون در این برنامه پشتو با اجمل اند باشید. انصب سلام و خوش آمدین.
دیر ازیت همانند مصطفی صدیقی قدرمان دوستانو تا